افغانستان کې شپې نه بجی شوي ازادي رادیو او رېد ازادي رادیو دی خبرونه کې مو زنور یاس نوري هر کله کوم مخاله دې چې دې خبرونه بشپړ معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر وولکر تورک وایي په افغانستان کې بشري حقوقونه په ډیر خراب وضعیت کې دي او د میلیونونو ښځو نارینه او نجونو او هلکانو ژوند سخت اغیزمن کړی دی. ښاغلی تورک دغه څرګندونې نن په جنیوا کې د بشري حقوقونو د شورا 45مې غونډې ته په وینا کې وکړې او ویل چې د لسیزو جګړو په دې هیواد کې د بشري حقوقونو د سرغړونو له زیاتوالي سره مرسته کړې ده. ښاغلی تورک زیاته کړه طالبانو د 2021 کال په اګست کې وخت له رسیدو راهیسې د افغانانو په تېره د ښځو جنو پر حقونو او ازادیو سیستماتیک امبریدونه کړی دي. په غونډه کې له محاکمې پرته وژنې، شکنجې، ناوړه چلند، خپل سری نیول او د رسنیو محدودیت نورې سرغړونې وبلل شوې. د ترک په وینا افغانستان په یو جدي بشري او اقتصادي بحران کې هم ښکیل دی چې د نفوس 2/3 برخه اوس مرستې ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت پاکستان د حکومت هغه ادار رد کړ چې په سرحد کې د وروستۍ شخړې ملامتي په افغانستان اچولې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت تورن کړ چې تورخم پولې ته څیرمه په ناقانونه توګه ودانۍ جوړولې او بې توپیر او لمسوونکې اندازې پیل کړې وې. هغې یو ځل بیا ادعا وکړه چې افغانستان له خپلې خاورې ترهګرو ته اجازه ورکوي چې پر پاکستان بریدونه وکړي. د طالبانو حکومت لدې مخکې ویلو چې سرحدي ځواکونه د تیر چهارشنبه په ورځ په خپل خاور کې یو پخوانی پوسټر غوول چې پاکستانی ځواکونه پر اندازې وکړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالمتین قانی نن ویل په سرحدونو کې ځینې وختونه دا ډول پیښې پیښیږي، خو په دغه وروستي مورد کې دا موږ نه و چې برید مو پایل کړ. هغه اسوشیټد پریس اژانس ته وویل کله چې پر موږ حمله وشوه له خپل ځانه مو دفاع وکړه او دا زموږ حق دی. هغه زیاته کړه دا د خوښنې ځای دی چې پاکستان نشي کولی خپل امنیت ټینګ کړي او د خپلو ستونزو ملامتي پر افغانانو اچوي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ وایي حکومت د افغان کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. ښاغلي کاکړ له آج تلویزیون سره په پرونۍ مرکه کې ټینګار کړی چې دا کار یوازې د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره کیږي. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د چهارشنبه ورځې تر نښتې وروسته پولیسو په کراچۍ او ځینو نورو ښارونو کې له 250 زیات افغان کډوال نیولی دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ ازادي راډیو ته وویل پولیسو د 30 ساعتونو په ترڅ کې پرون له 150 زیات افغانان ونیول چې 130 تنه محکمې ته وړاندې شوې دي. د طالبانو حکومت په هیواد کې د ملي پولي واحد افغانۍ د عامولو په هدف د اقداماتو په ترڅ کې په جنوب لویدیځه حوزه کې له دوو اونیو راهیسې په ټولو سوداګریزو چارو کې د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو د دودولو امر کړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري پرون دوشنبه په یو ویډیوي پیغام کې چې ملي ډرډو تلویزیون خپور کړی ویلي د دې سیمې خلکو ته 2.5 میاشتې مهلت ورکړل شوی چې په تجارتي راکړه ورکړه کې باید د بهرنیو آثارو له کارولو ډډه وکړي، کنه له سرغړونکو سره به قانوني چلند وشي. د غرض د افغانستان بانک په یو جلا بیان کې اعلان کړی چې د افغانۍ د ارزښت د پیاوړتیا لپاره سبا 45 میلیون ډالر په آزاد بازار کې لیلاموي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد حکومت له ژمنې سره سم افغانستان ته د 50,000 ټنه غنمو او ځینې نورې اړینې مرستې رسولې دي. هند د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 45مه غونډه کې چې پرون په جنیوا کې پرانستل شو په یوه اعلامیه کې وویل چې پر غنمو سربیره د 200 ټنه واکسینو او نورو روغتیایي وسایلو او د طبیعي پیښو له زیانمن شوو سره 28 ټنه مرسته کړې ده. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوی چې هند د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او د خپلو مرستو په بدل کې یوازې غواړي چې دا هیواد له سولې او ثبات څخه برخمن شي. هند چې د افغانستان د ړنګ شوي حکومت یو نږدې شریک ګڼل کېده، افغانستان ته د خپلو مرستو بهیر په 2022 کال کې پیل کړ. کرملین تایید کړ چې د شمالي کوریا مشر کیم جون اون د روسیې خاورې ته رسېدلی. د کرملین ویاند دیمتری پیسکوف په دې اړه چې کیم به د روسیې کوم ښار ته لاړ شي چې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري نور جزئیات ورنه کړل. له دې مخکې د روسیې ریا نوویستي خبري آژانس نن هغه تصویرونه خپاره کړل چې د آژانس د راپور له مخې کیم د آرام سمندر په ساحلي سیمه پریمورسکي کرای کې په اورګاډي کې سفر په حال کې ښیي. خبرونه مولا زادی رو اوریدل او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې له خپلو سختو چلندونو چې هغه ظالمانه او ځپونکي و بل لاس واخلي.
یو ځل بیا په طالبانو غږ کوم چې د نجونو او ښځو پر وړاندې له خپلو ظالمانه او ځپونکو کړنو لاس په سر شي.
دا ډول غوښتنې او له دې مخکې پر طالبانو د ورته له طالبانو د ورته غوښتنو آیا د افغان ښځو د حقونو په خوندي کولو کې کوم اغیزمن رول لوبولی؟
د نړیوالې بشري حقوقو هڅې هغه وخت په کار راځي چې دولتونه خپل خارجي سیاستونه تنظیموي. د افغانستان خلکو ته هیڅ نوه نښه نه ده رسېدلې.
په دې اړه مو د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره مرکه کړې ده. دا به هم واورئ چې د جرمني په ګډون په بېلابېلو هېوادونو کې د اعتراض کوونکو ښځو د نه خوړلو 12 ورځنی احتساب پای ته رسېدلی. په ځینو نورو مسایلو هم راپورونه لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې له خپلو سختو چلندونو چې نوموړي ظالمانه او ځپونکي و بل لاس واخلي. ریچارډ بینت چې پرون د بشري حقوقو شورا 45مې غونډې ته څرګندونې کولې وویل طالبانو په سیستماتیک ډول د افغان نجونو او ښځو بشري حقوقو نقص کړي او د هغوی ژوند امکانات او وقار له منځه وړی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینت د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو چلن افراطي بولی او وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغان ولس له بشري ناورین او داسې یو رژیم سره مخ دی چې له بشري حقوقو یې پراخې سرغړونې کړي. بینت چې پرونی د بشري حقوقو شورا په 45مه غونډه کې خبري کولې وویل طالبانو په سیستماتیک پراخ او بنسټي تبعي سرنجونی او خزي د ژوند له ټولو برخو ګوښه کړي او د هغوی حقونه د ژوند امکانات او وقار یې له منځه وړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکوونکي له طالبانو وغوښتل چې د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې له خپلو ظالمانه او ځپونکو سیاستونو لاس واخلي.
یو ځل بیا په طالبانو غږ کوم چې د نجونو او ښځو پر وړاندې له خپلو ظالمانه او ځپونکو کړنو لاس په سر شي. په نړیوالو موسسو کې د کار کولو په ګډون ښځو ته د سوداګرۍ او کار اجازه ورکړي او د نړیوالو معیارونو پر بنسټ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي.
طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خو ښاغلی بینت بیا وایي افغانستان په داسې یو هیواد بدل شوی چې د ښځو غږ پکې په بشپړ ډول ورک شوی دی. هغه په دې هیواد کې جنسیتي اپارتاید د پرمختګ په حال کې بولي په دې برخه کې څېړنه اړینه او د نړیوالې ټولنې په یووالي د ټینګار تر څنګ د بشري حقونو له شورا غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د کړکیچ د حل لپاره کوټلی او پریکنده اقدام وکړي. د بشري حقونو شورا په غونډه کې یو شمېر نورو ګډونوالو هم په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکي بشري ناورین، بشري حقونو او ټولنیز اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ وباله وویل د حالت بعد افغان ټولنې لپاره بدې پایلې ولري. له دې ډلې د بشري حقونو په شورا کې د اروپایي ټولنې سفیر لوتینات زن وویل هیڅوک نشي کولی چې د طالبانو لخوا په سیستماتیک شکل د نجونو او ښځو په ځپلو شک وکړي. میرمن لوتینات زن د روان کړکیچ د حل لپاره د یوې ټول شموله پروسې پایل اړین وګاڼه.
په افغانستان کې د تلپاتې سولې، ثبات او سوکالۍ د تامین لپاره د یوې داسې ټول شموله پروسې اړتیا ده چې پکې د نجونو او ښځو، قومونو، مذهبي لږکیو او ال جی بی ټی آی په ګډون ټول لوري معنا لرونکی بشپړ او مساوي ګډون ولري.
د بشري حقوقو شورا د 45مې غونډې په پیل کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه د اسلامي همکاریو سازمان استازي قطر، جرمني، متحده عربي اماراتو، لوکزامبورګ، اکوادور، ایټالیا، فرانسې، امریکا، جاپان، اسرائیل او یو شمېر نورو هیوادونو استازو خبرې وکړي او ټولو غوښتنه وکړه چې په طالبانو د بشري حقوقو تر نقض له امله فشار ته دوام ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 45مه ناسته په جنیوا کې د سپتمبر 11مې پیل شوې او تمه ده د اکتوبر 3مې دوام وکړي. د بشری حقوقو شورا په 45مه غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینت خپل کړنی راپور هم وړاندې کړی.
پر ریچارډ بینت سربیره دغه راز د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمیشنر وولکر تورک هم په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ډیر خراب وباله او ویل چې په دې هیواد کې میلیونونو ښځو، نارینه او نجونو او هلکانو ژوند دغه وضعیت البته سخت اغیزمن کړی دی. د ازادي راډیو خبريال مرسلین ارسلا په د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د ښاغلي بینن او د غرض د ورکر ترک د وروستیو څرګندونو په باب د ښځو د حقونو له فعالې فهمه ذهن سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې د دو کلونو په تېرېدو سره دا ډول څرګندونې ډېرې شوې دي، د طالبانو څخه غوښتنې پرله پسې شوې دي. آیا د دې په نظر دغو غوښتنو د افغانستان په افغانستان کې دننه د ښځو په ژوند کې کوم بدلون راوستی؟
د نړیوالې بشري حقوقو هڅې هغه وخت په کار راځي چې دولتونه خپل خارجي سیاستونه تنظیموي، هغه وخت بیا دوی په حساب د اسناد شواهد بیا د راپورونو نه استفاده کوي. د افغانستان خلکو ته هیڅ نوه نفعه نه ده رسېدلې ده. د لپاره چې پیش دې نه طالبانو سره دوی میټینګ وکړي په دوحا کې دا راپورونه موجود وو. د طالبانو د اولی دورې قدرت راپورونه وجود درلوده، ټول شیان اسناد شواهد وجود ده، مګر د موږ په شرایطو کې د ژوند په شرایطو کې هیڅ نوه تغییر مثبت تغییر دی رانه وسته. زه نه فکر کوم چې دا اسناد شواهد راپورونه تهیه کیږي د لپاره چې همدا ممالک خپل خارجي سیاستونه په دوی پاس
که د نړیوالې ټولنې لخوا او وروستۍ ترسره شوې څېړنې او وړاندې شوي راپورونه تاثیر نشي درلودی، نو دویمه لار نړیوالې ټولنې او افغانانو ته کومه ده تر څو دوی دغه لار تعقیب کړي او په دې سره وکړي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو د نقص مخه ونیول شي؟
زه فکر کوم چې دې جواب ډېر واضح ده. اول راس خپل افغانانو نه شروع وکړو. اصلا د افغانانو دا مسائل اگر چې ډېر ابعاد لري، ډېر خواوې لري، همغونه چې نو خارجیان ملامت دي خو افغانان زه دوه چنده ملامت ګڼم. من خپله ډېر ملامت یستو دې لپاره چې حق نه ورکول کېږي، حق اخیستل کېږي. او په دغه څلوېښت کالو کې موږ دومره مفسده سیاستمداران درلودل چې دغه ټول ظرفیتونه، ټول ټولنیز بناګانې دوی خرابې کړې چې اوس خلک نسي کوی خپل ځان ټول کړي، خپل ځان د خپل د حق غوښتلو لپاره آماده کړي. جسمن او ذهنن لکه په یو حالت کې دي چې هغه خپل اولیه ضرورتونه اوس غواړي چې لاسته راوړي.
د نړیوالو ټولنې او افغانانو لخوا د بشري حقوقو د نقص په برخه کې د څیړنو د ترسره کیدو او راپورونو د وړاندې کیدو ترڅنګ په دې وروستیو کې د افغانستان بهر ځینې داسې هڅې پیل شوې چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو نقص د یو جنسیتي اپارټاید په توګه په رسمیت وپیژندل شي. د جنسیتي اپارټاید په خپله څه دی او که داسې وانګیرو چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د ښځو حقونو نقص د یو جنسیتي اپارټاید په توګه په رسمیت وپیژنده، نو په افغانستان کې دننه هغه ښځې چې حقونه یې عملا نقص کېږي هغوی ته ګټه یې څه ده؟
لویه ستونزه همدغه ده چې په هر حالت چې تغییر راسي د یو بل غربي کانسپت، یو بله غربي پدیده په کې ډېره سي. بیا خلک یو لس کاله په بر کې نیسي چې پوه سي چې د اپارټاید څه مانا. مشکل هغه مشکل ده د ښځو په مقابل کې خنډ اچول، د ښځو په مقابل کې د زور اخیستل. دا د موږ له نیکو نه پاتې ده، دا کومه نوې شی نه ده. طالبانو هغه سیاسي کړه، طالبانو هغه باندې لږ زره کوي نور هم ډېره کړه، طالبانو نو هغه خپل نهایي حد ته ورسوله. راځئ چې په دې خبرو خپل انرژي مصرف نه کړو. ښځې له اول نه د کورنۍ په سطحې تر مکتبه پورې، تر اجتماع پورې، تر پوهنتونونو پورې نارینه د هغوی په مقابل کې همیشه خنډ اچولی دی، همیشه د هغوی حقوق اخیستی دي. نو دا نوې خبره نه ده. راځئ چې په مشکلاتو باندې وغږیږو، په د کلمو باندې ونه غږیږو.
د ښځو د حقونو له فعالې فهمه ذهین سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د وروستیو څرګندونو په باب مرکه وه چې له طالبانو یې غوښتي دي چې نجونو ته د معیاري زده کړو د زمینې برابرولو تر څنګ د ښځو ټول حقونه، د ښځو نجونو ټول حقونه خوندي کړي او دغه راز ښځو ته د سوداګرۍ او بهرنیو مسو کې هم د کار اجازه ورکړي.
ازادي راډیو تلیرویش تاسو سره ده.
د جرمني په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې د اعتراض کوونکو خزو د نه خوړلو 12 ورځنی اعتصاب نن پای ته ورسید. دغو خزو له هغو هیوادونو او سازمانونو څخه چې پر بشري حقونو باور لري وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د خزو په وړاندې سخت چلندونه چې دوی جنسیتي اپارټاید بولي د دغه جنسیتي اپارټاید د پیژندلو لپاره قانوني بهیر پیل کړي. د جرمني په کولن ښار کې تمنا زریاب پر یعنی چې دغه احتساب پیل کړی وای په دې برخه کې به بیا هم خپل مبارزه جاری وساتي.
د خزو د حقونو یو فعال تمنا زریاب پر یعنی او هغه سره نور ملګرو د جرمني په کولن ښار کې د خپل 12 ورځنی احتساب د پای ته رسیدو خبر ورکړ. دوی و او مادهیزه اعلامیه خبره کړی چې په کې ویل شوی په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د جنسیتي اپارټاید د پیژندلو لپاره به دوی د حقوقي هڅو په لټه کې وي او له بیلابیلو لارو به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. د اعلامیه له مخې د نور دراین ویسټ پایلین ایالت د پارلمان مرستیال بریون ایماز او د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان د څانګې مشر ګنورګ کلوزمن د تمنا زریه پر یعنی د اعتراض خیمه ته ورغلی وو. د اعلامیه لمخې په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ له نوموړي سره تماس نیولې او ژمنه یې کړې چې په افغانستان کې د جنسیتي تبعیض د پیژندلو په اړه به د دوی پیغام مسؤولو چارواکو ته ورسوي. په اعلامیه کې له جرمني، امریکا او نورو هیوادونو غوښتل شوی چې د اعلامیو د ورکولو پر ځای د افغانستان د ښځو او نجونو ترڅنګ ودرېږي او عملی اقدام دی وکړي. په ناروی کې مینا رفیق او په پاکستان کې روقیا سعی چې په دې وروستیو ورځو کې د تمنا زریا پر یعنی د غوښتنو په ملاتړ احتساب کړی او ازادي راډیو ته ویل
موږ غواړو چې په افغانستان کې جنسیتي اپارټاید ثبت شي. موږ دا لوږې احتساب کړی وو او نن یې وروستۍ ورځ ده. ویلی شم چې د ناروی یو شمېر سیاسي ګوندونو په پارلمان کې زموږ ملاتړ کړی او ویلي دي چې دوی به همکاري کوي او زموږ غږ به د حکومت او بهرنیو چارو وزارت او نیویارک ته چې راتلونکي غونډه ده ورسوي.
ما او یو شمېر نورو فعالانو په اسلام آباد کې د تمنا د غوښتنو د ملاتړ لپاره د نه خوړلو احتساب وکړ، خو په اسلام آباد کې موږ کوم ځواب ونه موند. بل دا چې موږ غوښتل چې د احتجاج خیمه ووهو، خو پولیسو اجازه رانه کړه.
د اعلامیه له مخې د دغه 12 ورځنی احتساب د پای ته رسیدو له اعلان سره سم په افغانستان، پاکستان، جرمني، ناروی، سویډن، ترکیه او یو شمیر نور هیوادونو کې زینو خزو د همدې میشته له لومړۍ نیټې څخه تر 12 نیټې پورې افغانستان کې د جنسیتي اپارټاید په رسمیت پیژندلو په موخه د تمنا زریه پر یعنی سره یو زیات نه خوړلو احتساب کړو. تمنا زریا پر یعنی د خزو د حقونو یو افغان فعال ده چې تیر کال د طالبانو لخوا له خپل خويندو سره یو ځای ونیول شو. نوموړی د طالبانو له زندانه تر خوشی کېدو وروسته جرمني هیواد ته کډواله شو او له ځینو رسنیو سره د طالبانو لخوا د شکنجه کولو په اړه خبرې وکړې. پر یعنی دا ګام وروسته له هغې واخیست چې د طالبانو حکومت د افغان خزو او نجونو پر وړاندې ورځ تر بلې بندیزونه او محدودیتونه زیات کړل.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د کندهار، هلمند، کندی، زابل او روزګان ولایتونو اوسیدونکو ته د نیمې میاشتې وخت ورکړی چې په خپلو معاملاتو کې بهرنیو اثارو له کارولو ډډه وکړي. د دې بانک وایي حسیب الله نوري نن په یو ویډیو پیغام کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون خپور کړی، خبرداری ورکړی چې له سرغړونکو سره به قانوني چلند وشي. د افغانستان صرافانو سراسري ټولنې مسؤلان دا اقدام د افغاني د ثبات لپاره چې په دې وروستیو کې د ډالر په وړاندې پیاوړی شوی ده او دغه راز د افغانستان اقتصادي وضعیت له ښه کېدو په ګټه بولي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت په کنټرول کې د افغانستان بانک ته افغانیو د دودولو په خاطر د سویل لویدیځ زون کندهار هلمند دایکندي زابل او روزګان ولایتونو اوسیدونکو ته 2.5 میاشتې وخت ورکړی چې په خپلو معاملاتو کې د بهرنیو اثارو له کارولو ډډه وکړي. د دغه بانک ویان حسیب الله نوري په یوه ویډیویي پیغام کې چې د طالبانو حکومت په کنټرول کې د ملي تلویزیون لخوا خپور شوی د دغو ولایتونو اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي.
افغانستان بانک د روان لمریز کال د وږې د میاشتې په اومه نیټه له سویل لویدیځ زون څخه د افغانیو د ترویج پروسه پیل کړه. په دې زون کې د کندهار، هلمند، زابل، اروزګان او دایکندي ولایتونه شامل دي او د دې ولایتونو خلکو ته 2.5 میاشتې وخت ورکړل شو تر څو ټول سوداګریزې راکړې ورکړې په افغانیو عیار کړي او تر هغې وروسته په سیمه ییزو آثارو باندې راکړه ورکړه ترسره نه کړي.
د افغانستان د صرافانو سراسري ټولنه دا اقدام د افغانیو د ارزښت لوړولو په برخه کې ګټور بولي. د دې ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل
دا یو ګټور کار دی. افغانۍ او د هیواد ثبات ته ګټه رسوي او د افغانۍ د ارزښت په ثبات کې هم مرسته کوي.
ښاغلی زیرک وایي دا مهال د افغانستان په ختیځ او سویل کې له پاکستاني کلدارو او په لویدیځ کې له ایراني تومنو څخه استفاده کیږي. د سویل لویدیځ زون د ولایتونو ځینې اوسیدونکي په خپلو ولایتونو کې د افغانۍ د دودولو له اقدام څخه هرکلی کوي. د کندهار ولایت یو اوسیدونکي حاجي عبدالاحد ازادي راډیو ته وویل
د کندهار په زون کې د اویا فیصده ډوله راکړه ورکړه په کندهارو باندې دي. دا چې د اسلامي عمارت ته خاصه دغه پرېکړه چې کومه شوې ده نو په دې کې انشاءالله ټول ولس دې کې ورسره همکاره دي. نو کوشش دا کوو په ګډه چې د کندهار مخنیوی وکړو.
د هلمند ولایت اوسیدونکی داود درویش بیا وایي د طالبانو حکومت باید خلکو ته نور وخت هم ورکړي.
کلدار استفلک معاملې کې دا 2.5 میاشتې باندې نه څه کولی چې دوی خپل پیسې تبادله کړي په افغانۍ باندې.
د زابل ولایت اوسیدونکی بسم الله بیا بل خبره کوي.
تر اوسه پورې طالبانو درې څلور واري اعلانات ورته وکړل د ښاروالۍ لخوا، حتی بازار ته راوتلي وو، ځینې بروشرونه او سټیکرونه یې ولګول چې تاسې د کلدار څخه استفاده مه کوئ.
که څه هم د افغانستان په بیلابیلو سرحدي ولایتونو کې د بهرنیو اثارو د کارونې د مخنیوي لپاره د افغانستان پخوانی جمهوري حکومت هم تدابیر نیولی وو، خو ډېره مثبته پایله یې نه درلوده. خو دا چې د طالبانو حکومت په څه ډول د بهرنیو اثارو د کارولو مخه ونیسي تر اوسه څرګنده نه ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د پاکستان سرپرست حکومت صدر اعظم وایي حکومت د افغان کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. انوار الحق کاکړ له اش تلویزیون سره د دوشنبې په ورځ د یوه مرکې په ترڅ کې ټینګار کړی چې دا کار یوازې د غیر قانوني افغان کډوالو د نیولو لپاره کیږي، خو په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال چې قانوني اسناد هم لري وایي پاکستاني پولیس یې نیسي او ځوروي. نور د خاطر پردیس پر راپور کې.
پاکستان په خپل خاور یو ځل بیا د افغان کډوالو د نیولو په تړاو د تازه هڅو د پیلېدو خبره کوي. په دې هیواد کې د سرپرست حکومت صدر اعظم انور الحق کاکړ د دوشنبه په ورځ له آج ټلویزیون سره په امریکا کې ویلي چې دوی په پاکستان کې د هغه افغانانو په وړاندې چې قانوني اسناد نه لري د نیولو یو لړۍ نوي اقدامات پیلوي. ښاغلی کاکړ په دې امریکا کې ویلي
هغه برخه افغانان چې د هغوی سره هیڅ ډول د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نشته د دوی لپاره موږ ځینې اقدامات پیلوو. هغه بهرنیان چې قانوني اسناد لری باید د پاکستان خاوره پریږدي.
خغلی کاکړ ویلی چې دوی د ثبت شوی او شمیرو پر بنسټ په دغه هیواد کې نږدې 15,000 افغانان له قانوني اسنادو سره ژوند کوي. له دې سره خوا کې د پاکستان په سند ایالت کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منزی کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې د یک شنبه او دوشنبه په ورځو کې شاوخوا 300 افغانان نیول شوي دي. هغې زیاته کړه چې دا لړۍ لا هم روانه ده. په همدې حال کې په پاکستان کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد لري وایي پاکستاني پولیسو نیولي او د پیسو په بدله کې بیرته خوشي کړي دي. افغان کډوال محمد اسماعیل ازادي رادیو ته وویل.
پولیس زمونږ سیمه ترال د کوم ځای سیمه کې چې وسیګو افغان کډوال په سکور په کور وګرځیدو ویل چې ول قانوني اسناد لري په کور په دروازو کې قانوني اسناد چې کړه پاسپورت ویزا او ورسره په څنګ کې هغه د پولیسو ريجستریشن فارم دا یو کتل به ویل دغه اسناد ځان سره واخلي زمونږ یې سچوي چې کوي نو هغه سچو د پاره موږ یو میدان ته راټول کړی سچو نو همدغه ټول دوی بیره ته ویل یو 200 300 متر وړاندې یو بل ځای وخود وي دغه ځای ته تاسو راځي دغه اسناد دلته چیکو هلته چې بوتل دي کورونه چې لکه وړاندې بوتل بس هغه د زندانیانو موټر خو درول خو هغه ته پورته کړو بل اخر چانه ورسره وهل شو لس لس زر روپۍ واخستې دنه یو تن په سر او بیا یې را خوشی کړو.
یو بل افغان کډوال نادر سعیدی به وای دلته پاکستانی پولیس له افغانانو سره چې قانوني اسناد هم ولري سم چلند نه کوي.
نو گرفتاریا او نو اقدامات از طرف پولیس
د پاکستان د پولیس لوخو دغه ډول نیول زموږ لپاره د اندېښنې وړ مسله ده. زه یو افغان کډوال يم چې په پاکستان کې د خپل کیس ته مخ تاوړلو لپاره راغلی يم. دلته د افغان کډوال ستونزې ډېرې شوې او دا ټول د پاکستان د پولیسو او حکومت کار دی.
حکومت پاکستان یا پولیس پاکستان بر بالای مهاجرین وضع شده است.
پاکستان که د دې هیواد پولیسو لورې د افغان کډوالو د نیولو تازه لړۍ داسې محل پیل شوې چې د تیرې اونۍ چهار شنبه په ورځ پاکستانی پوځیانو او طالب ځواکونو ترمنځ په تورخم کې له دوه ساعته جګړې او دواړو خواو ته د مرګ ژوبلې لاوېښتلو وروسته دغه دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوه چې لا هم نه ده پرانیستل شوې.
په ټویټر کې مو پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
د پاملرنې نړیواله مؤسسه وایي په افغانستان کې د 80% خلکو میاشتنی عاید کم شوی دی. دغې مؤسسې په وروستي راپور کې ویلي چې له دې ډلې 83% خلک په میاشت کې تر 50,000 افغانیو کم عاید ترلاسه کوي. په عین حال کې یو شمېر افغانان هم وایي تر پخوای عاید کم او ستونزې ډېرې شوې دي.
د پاملرنې نړیواله موسسه وایي د تیر 2022 کال د سپتمبر میاشتې په پرتله اوس د 83% افغانانو میاشتنی عاید کم شوی. دې موسسې خپل هغه سروې چې نن یې جزئیات په یو راپور کې خپاره کړي دي ویلي دي چې په 9 ولایتونو کې له 301 کسانو څخه چې 50% یې ښځې وي د میاشتني عاید په اړه پوښتنې کړي چې له دې ډلې 83% خلکو ورته ویلي چې په میاشت کې عاید تر 5,000 افغانیو یا 950 ډالرو څخه هم کم دی. په راپور کې ویل شوی 16% نارینه وو او 24% ښځو ورته ویلي چې د خوراکي توکو د اخیستلو لپاره له خپلو دوستانو او خپلوانو پیسې پور کوي. پاملرنې موسسې همداشان ویلي دي د دوی سروې ښیي چې د عوایدو له کمېدو سره لوږه او خوارځواکي ډېره شوې، روغتیایي خدمتونه کم شوي یا هم لرې دي او خلک په اسانه لاسرسی ورته نه لري. اقتصادي وضعیت خراب شوی او 80% نجونې له زده کړو منع شوې دي. د پاملرنې موسسې په راپور کې د 80% خلکو له قوله ویل شوي چې خپلو ماشومانو ته د مناسبو خوړو د ورکولو په خاطر پیسې نه لري، چې له دې امله له هرو دریو ماشومانو دوه یې د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي. د پاملرنې موسسه د خوړو په بیو کې انفلاسیون، د دندو او عوایدو له لاسه ورکول او وچکالي د عوایدو د کمېدو مهم لاملونه ګڼي. په ورته وخت کې ځینې افغانان هم وایي د تیر په پرتله یې عاید کم او ستونزې ډېرې شوې دي. د بغلان ولایت اوسیدونکی محمد قاهر همدرد چې په خواهی په حکومت کې کار کاوه او د طالبانو له واکمنېدو وروسته بې دندې شوی اوس خیاطي کوي. نوموړی همداشان وایي د کورنۍ دوه نور غړي هم چې حکومتي کار کوونکي وو بې دندې شوي او اوس یې عاید ډېر کم شوی. ښاغلی همدرد ازادي راډیو ته وویل
هغه ماش مو چې د جمهوریت په مهال اخیسته ښه و، ژوند پرې چلېده، خو اوس په یوه خیاطي کې کار کوم. کوم عاید چې لرم په هیڅ صورت مو نه بس کېږي او اقتصادي ستونزې مو هم ډېرې شوې دي.
د کابل یوه اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي 8 کاله یې له رسنیو سره کار کړی خو 15 میاشتې کېږي چې بې دندې شوې. دا وایي مخکې د خپلې کورنۍ لاسنیوی کاوه خو اوس خپله له ستونزو سره مخ ده.
له کله نه چې زه بې وظیفې سوی یم یا هم بې کاره سوی یم، شخصا زه له ګڼو ستونزو سره مخ یم. په دغو نموده کې چې ما وظیفه درلوده کار می کاوه، زه ډیره ښه سپورټر وم د کورنۍ له اقتصادي اړخه، ولې اوس زه نسم کولی چې له کورنۍ سره مرسته وکړم.
که څه هم د طالبانو حکومت چارواکو او ویاندویانو یې د پاملرنې موسسې د تازه راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې یې ورته راپورونه او څرګندونې رد کړي دي. د ملګرو ملتونو په وینا دا مهال 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري، خو د یاد سازمان بېلابېلو ادارو په افغانستان کې د مرستو له کمښت ته هم شکایت کړی او غوښتنه یې کړې چې اړمنو کسانو ته په کتو باید نړیواله ټولنه له افغانستان سره خپلې مرستې ډېرې کړي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د تام د څانګې د ځوانانو لپاره